ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استډیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم و به ورچې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرسی علام رولا سالی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت دریز بیا تکرار کړی دی. ټاکل شوی بل سبا روسیا په موسکو کې د افغان سولې د غونډې کوربه وي. روسیا په دې غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي؟ په دې اړه مو د چارو لوی کتونکو سره خبرې کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې د ازادي رادیو بحث هم د موسکو او استانبول غونډو ته ځانګړی شوی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شبر دا خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی: د هرات پښتون بند پر پروژه بریچ شوی. د بغلان پانتون د استادانو او محصلینو پر موټر ډز شوی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په توکیو کې دي او په سیمه کې د چین د نفوذ پر اندیښنو خبرې کوي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کانفرنس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیان دی جالینا پورټر پرون شپه په یو خبري غونډه کې د ماسکو په کانفرنس کې د خلیل زاد د ګډون خبر ورکړ او وی ویل د ماسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلون کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او سرګندوي چې نړیواله ټولنه په دې اړه تر دې دمه د شبي پرمختګ په برخه کې اندېښمنه ده. د ماسکو په غونډه کې د خلیلزاد د ګډون پلان شي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړیدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت او طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پریکړه کړې. د دولتي پلاوي مشيبه د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشيبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریچ شوې ده. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د دې پیښې په اړه وویل:
نن سهار 3 بجې د وسلوال مخالفینو لخوا د هرات ولایت په پښتون بند باندې حمله شوې چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان، یو کس ټپي او څلور کسان نادره کړي.
پښتون بند د هرات په کارو خلاصو علي کړي. د اوبو پر دې بند یو سل اولس میلیون ډالر لګښت شوی چې تمه ده چارې د روان میلادي کال تر اخیره بشپړې شي. دا بند د 15 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري چې له جوړې دوه سره به شاوخوا 1.5 هکتار مځکه خړوب شي او 2 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. د بغلان د زراعت پانځي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پل خمري په لمن کې بریچ شوی دی. د بغلان د عامه روغتیا د رسنیو مسول عبد الله ملنګ ازادي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل:
شهید دو نفر دارم، زخمی هم 6 نفر.
دو تنمو شهیدان دی او شپشنور تپیان دی. پا وشل شویو که یو محصل دی او بل د موتر چلوون که پا تپیانو که استادان او محصلین دی. ده دی برید مسئولیت تا روس چا پا غاره نده اخیسته. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن سر له سبا د شلو ورونو د درې لوبو لړۍ پیلې شي. لومړۍ وی سبا، بلې بیا د جمعې په ورځ او درېیمه وی د شنبې په ورځ. دا درې سره لوبي د متحد عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحد عربي اماراتو کې دوی ټیسټ لوبي وشوي چې یو د یو په وړاندې مساوي شوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګایر پیډیر سین د سوریې د کړکیچ د سیاسي حل د بیا پیل لپاره د نوي نړیوال چوکاټ غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د سوریې د کورنۍ جګړې له سم کال پوره شو. شاغلی پیډرسن پرون د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وویل: په نوي هڅو کې باید متحد ایالات، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي هیوادونه ګډون ولري. هغه زیاته کړه چې د سوریې د لسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیواله ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. پیډرسن وویل: دا ډیره مهمه ده چې یو نوی چوکاټ رامنځته شي، څو هغه هیوادونه چې د سوریې په کړکۍ کې نفوذ لري یو ځای سره راټول شي. اوس مهال روسیه، ایران، ترکیه او متحد ایالات په سوریه کې پوځي حضور لري او تمه ده چې په نویو هڅو کې به هم دوی ګډون ولري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې په نوي چوکاټ کې باید د امنیت شورا د دریو نورو غړو بریتانیا، فرانسې او چین ته هم ونډه ورکړل شي. په پام کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انټونی بلینکن او لوید آسټن نن په ټوکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړي. دا د ولسمشر جو بایدن د کابینې د دوو مهمو وزیرانو لومړی بهرنی رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډېر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ یې اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیګی زیاته کړه چې جاپان او متحده ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیز اقداماتو په وړاندې ګډ قاطع دریس خپل کړي. بلینکن او اوستن هم د چین په اړه چې د دوی په وینا د خپلو اهدافو لپاره د ګواښ کارولو ته سخت لیوالتیا لري د خبرو اهمیت تایید کړی دی. د واشنگتن ڈی سی وی محکمې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د جنوري پښپژمه د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو د یرغل په قضیه کې دوه کسان پر یو پولیس افسر په برید تورن کړی دي. د امریکا عدلی وزارت وایي د پنسلوانیا اوسیدونکی 22 کلن جولیان خاطر او د لویدیځې ویرجینیا اوسیدونکی 19 کلن جورج تانیوس محکمې ته د یو شکایت په اساس نیول شوي دي. خاطر او تانیوس پر کانګرس ته یرغل په پیښه کې حاضر وو او ویډیو یې په داسې حال کې اخیستل شوې ده چې د پولیس افسر براین سیک نیک پر مخ د حیواناتو پر ضد د ځانګړي سپری په شیندلو کې له یو بل سره همکاري کوي. په تصاویرو کې ښکاري چې نوموړی پولیس چې وروسته بیا مړ شو او دوه نور پولیس افسران د خاطر او تانیو د دې کار مخه نیسي. له هغه ځای لري کیشي او د یاد پولیس افسر د سترګو د مینځلو لپاره د اوبو د موندلو هڅه کوي. د امریکا د کانګرس پر بدنۍ د ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې له 300 زیات کسان نیول شوي دي. د خبرونو پای.
له احمد شي برنامه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صلی وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې لپاره د افغانستان د دولت پر دریس چې د موقت او انتقالي حکومتونو د جوړېدو له طرح سره مخالفت څرګند کړي ټینګار کړی دی. روسیا بل سبا په موسکو کې د افغان سولې د غونډې قربانه ده. روسیا د دغه غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي؟
په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي. یوې خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دوم یې د نړیوال پرستیژ خبره ده.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتون کې سره مرکه کړې. موسکو مخکې هم د افغان سولې په اړه د څو غونډو کوربه و. دا غونډه له هغو نورو سره څه توپیر لري؟
اجندا مشخصه نه ده او اسکو استن به ضرورت یې افغان وکړ چې وسته دې بند راغلي دي مجبور ده خبره تر ته ورسي.
پنځه دقیقې بحث مو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلای شي. هم د موسکو او استانبول پر غونډو څرخي. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې دکانداران ورڅخه وړي افغانۍ نه اخلي.
دا غروپی چې دي دکانداران نه اخلي ولو که سوالګر لورکه هم نه اخلي. نو موږ وزداس یې ایرانی چې په دې روپو باندې موږ څه وکړو؟
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په پام کې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین نن د کووید زد د کووید 19 استرازنیکا واکسین چې په دې وروستیو کې تطبیق څو هیوادونو کې ځنډول شوی دی بحث وکړي. ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صلی وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لزانګړی استاد زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې لپاره د افغانستان د دولت پر دریز ټینګار کړی. افغان دولت د سولې د خبرو په دوام د لړمحالي یا موقت حکومت له طرح سره مخالفت څرګند کړی او تر خوې د انتخاباتو لپاره د واک پر لید ټینګار کړی. په عین حال کې زلمی خلیل زاد له هم په کابل کې د یو لیوشمیر سیاستوالو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. زلمی خلیل زاد داسې مهال په کابل کې لیدنو کتنو ته دوام ورکوي چې بل سبب موسکو د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې په پام کې ده چې خپل خلیل زاد د افغانستان د دولت طالبان او یو شمیر د افغانستان د جګړې یا د افغانستان د مزلې د ښکېلو لورو مهم استازي پکې ګډون وکړي. نور به د ازادي رادیو د خبريال په دې رپورت کې واورو.
زلمی خریدار سره لیدنې یو ورځ وروسته د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي دوی په دې لیدنه کې د سولې په اړه د افغان حکومت په پخواني دریځ ټینګار کړی دی. ښاغلی صالح نن سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدنه کې د وضعیت ارزونه وشوه او دوی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت اصولي دریځ بیا تکرار کړ چې د یوې تنظیمي او د دیني استبدادي ډلګې واکمني ورته د منلو نه. ښاغلی صالح زیاته کړې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي او د دې بهیر اصلي مسیر ته راوګرځي. امر الله صالح له دې وړاندې د زلمی خلیلزاد په وړاندې شوې طرحه کې اسلامي فقه عالي شورا د جوړښت په اړه ویلي وو له پاکستاني مدرسو څو تنه فارغ مولایان دته د مسلمانۍ سند نشي ورکولی. د افغانستان حکومت په دې طرحه کې د لنډمهالي یا موقت حکومت په اړه هم ویلي وو هر څوک کولی شي د کاغذ پر مخ یو خوب یا خیال ولیکي او د عملي کولو لپاره یې دوی ته فرمایش ورکړي، خو دوی ته اساسي قانون او د خلکو رایه د واک د لیږد معیار دی. ښاغلی صالح داسې مال دا خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او له یو شمېر سیاسیونو سره یې کتلی دي. دوی دوو تنو عبدالرب رسول سیاف او صلاح الدین رباني په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو لدې لیدنو خبر ورکړی. ښاغلی سیاف وایي له خلیلزاد سره یې لیدنه کې د سولې بهیر په وروستیو بدلونونو او تازه نوښتونو بحث او هر اړخیزې خبرې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم ورته خبره کړې او زیاتوي له زلمی خلیلزاد سره په تصویري خبرو کې د مسکو او ترکیې د غونډو په اړه هم بحث کړی دی. امریکا هم د مسکو د غونډې په اړه خپل پریکړه کړې او وایي زلمی خلیلزاد به پکې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایم رسالي جیلینا پورټر د مارچ په 15 وویل دا ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه ده او تر خوا به یې د دې بهیر اړوند د نړیوالو اندېښنې هم مطرح شي. هغې زیاته کړې وه موږ له خپلو سیمه ییزو او نړیوالو همکارانو سره په دې بوخت یو چې د سیاسي جوړجاړي لپاره پرمختګ ګړندی کړو او د دې بهیر د دوام لپاره زموږ هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د پنجشنبې په ورځ کېږي. طالبانو د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ خپل لس کسیز پلاوی دې غونډه کې د ګډون په موخه ټاکله دی، خو تر هم د افغانستان حکومت ویلي چې ډاکټر عبدالله به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ولې د دې پلاوی نور نوم نه راخپور شوی نه دی؟ خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوي یو شمېر کسان به هم د دې نوملړ برخه وي. نورې شي
بلې مننه کورودان. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا په موسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوي مشري به عبدالله او د طالبانو لوري به هم د طالبانو د ډلې مرستیال مشر او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر کوي. په پام کې د موسکو په قربتوب دا غونډه بل سبا یعنی د پنجشنبه په ورځ جوړه شي چې یو شمېر سیاستوال او دغه راز د افغانستان په مسله کې ښکېلو د یو شمېر هیوادونو استازي هم پکې ګډون وکړي. صالح محمد صالح په روسیه کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره د موسکو د غونډې په اړه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د موسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې له چټکتیا سره مرسته کولی شي.
ټول هغه ناست چې د افغانستان د سولې په تړاو کېږي دا په دوها کې دی او په خوا په مسکو کې شوې دی یا په ترکیه کې دی، ټول افغانستان کې سولې ته در رسیدو لپاره یو مرسته ده، یو کومک ده او خای دغه غونډې د مختلفو خواو په ګډون باندې چې هغه وکولی شي د میز په سر خپلې خواسته او غوښتنې کېږدي او یو بل ته مخامخ سره ووایي او د خپلو دریزونو د رد جواب هم ترلاسه کی یا د تایید جواب هم ترلاسه کی. دغه سناست سولې ته در رسیدو په لار کې مرسته کوي. د مسکو ناسته هم یو مشورتي ناسته ده او په دې ناسته کې به نړیوالو لویو طاقتونو لکه روسیا او امریکا او چین ترڅنګ پاکستان هم برخه ولري. ایران ته هم دعوت ورکول شوی ده. طالبان به هم خپل دریز مخامخ وای، افغانستان دولت به هم او نړیوال به هم خپل دریزونه سره وای سره شریک به کی او دغه شراکت په نتیجه کې فکر کیږي چې یو حل لارې ته به سره نږدې شي.
ستاسو نظر څه دی چې روسیې نن سبا د افغانستان د سولې له پروسې سره ولې زیاته لیوالتیا ښوولې ده؟ په خوای په دې مسله کې ځان زیات نشکل کاوه.
یو خو روسیا د امریکای په نسبت او د ناتو د بل هر هیواد په نسبت باندې په افغانستان کې د تروریزم په ضد باندې او یا د بنسټپالنې په ضد باندې جګړې لپاره مټې رانغښتې وي که روسیه برخه اخیستې ده که نه ده، روسیه په دغه برخه کې تر ټولو زیاته متضرره وه او تر خطر لاندې وه. کوشش کوي چې افغانستان په راتلونکي کې د دغه سې بنسټپالو ډلو لاسته ورنشي، چې دوی همیشه د دې خبرې نه ډار ولري او زیات تاوانونه او ضرورونه وګالي. روسیه هم د یو ابر قدرت په حیث باندې نه غواړي هغه تشه تر پایه تشه پاتې شي چې د شوروي د ماتې نه وروسته رامنځته شوې وه، او تر اوسه پورې نړیوال داسې فکر کوي چې تینو ګویا هماغه سلوېدلی ملک دی لکه څنګه چې په نویومو کلونو کې وه د تېرې پیړۍ.
ځینې باورونه دا دی چې روسیه سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو ته په پام سره د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په خپلو ګټو پسې ده. ستاسو نظر څه دی؟
دا خبره چې روسیه د افغانستان د سولې پروسې سره په نږدې کېدو کې او په پروسه کې د زیات دخالت یو له عواملو څخه دا ده چې روسیه خپلې ګټې لري سیمه ایز او نړیوالو رقابتونو کې، غواړي خپل هغه مین دریز وساتي. دا خبره رښتیا ده، دغه خبره ده چې وایي هر سړی تر خپل مطلبه پورې یار دی، ما د خدای د پاره یار دل نه د رحمان بابا خو ډیر پخوا ویلي دي. روسیا په امنیت په دغه کې دلچسپي لري چې د امنیت وساتي، له مخدره توکو څخه ځان وساتي. د بلې خوا نه خپل هغه سیاسي شتون د یو لوی ابر قدرت په صفت باندې خپل سیاسي شتون څرګند کړي او دا تظاهر وکړي چې دوی لوی هیواد دی او په سیمه کې دوی نقش لري. که روسیه تر پایه پورې په داسې انزوا کې پاتې شي لکه تر دې وروستیو کلو پورې چې وه، فکر کوم د دوی هغه نړیوال پرستیژ ته زیان رسیږي او دغه زیان دوی په خوښه نه دی. د افغانستان سوله بدون له شکه یوازې افغاني نه ده، دا یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده، او د دغه ستونزې په هواری کې به دغه سه هواد لکه روسیه خپل نقش باید ولوبوي، او په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي. یوې خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده، او دومې د نړیوال پرستیژ خبره ده.
د موسکاو د سولې د غونډې په اړه، البته د کېدونکو غونډې په اړه، په روسیه کې لمیشت افغان تحلیلګر شیر حسن سره مو مرکه کړې وه. البته د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث هم د موسکاو او د استانبول غونډو ته ځانګړی شوی دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د قانونو د وزیرانو شپږمه نړیواله غونډه د شپږ ویشتو هیوادونو د قانونو د وزیرانو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون نن ترسره شوه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د شپږ ویشتو هیوادونو استازیو د ویډیو کانفرنس له لارې په سکتور کې د کورونا ویروس په اقتصادي زیانونو او راتلونکي کې د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړ. نوموړي وویل چې افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ د استخراجي صنایعو سکتور هم د کوټنون نسل عمل ډیر اخیسمن شو، د ستره او کوچنی مقیاس د قراردادونو پروسې د اقتصادي زوړ لامل له ګڼو ستونزو سره مخ شو، چې له دې عمله سکتور اقتصادي زیان ولید. د وزارت په دې ورسېو کې یو شمیر پروژې اعلان کړي چې په سکتور کې بیرته تحرک رامسته شوی او خلکو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشرتابه پلاوی د روسیې د تاتارستان ایالت د سوداګرو سره په لیدنه کې د سوداګری زوړی کو پرختیا او په دوړو هیوادونو کې د شته فرصتونو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی لمړی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د تاتارستان سوداګرو یو پلاوی کابل ته راغلی او له افغان لوري سره یې کتل دي. نوموړي وویل چې افغانستان د روسیې سوداګرو او پانګاچونکو لپاره د تالک، د ډبرو، د معدنونو د استخراج او بلند ګاز، د انځرو، ممیزو او ځینو نورو محصولاتو په برخه کې د پانګې اچونې لپاره تر ټولو ښه ځای دی. ښاغلی مومن وایي روسیا او افغانستان هڅه کوي چې خپلو سوداګریزو اړیکو ته لا ډیره پراختیا ورکړي. په دغه ناسته کې روسي سوداګرو په افغانستان کې د پانګې اچونې په اړه د خپلې لیوالتیا څرګندولو ترڅنګ ډاډ ورکړی چې تاتارستان به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې یو سوداګریز مرکز جوړ کړي او سوداګر به وکړي چې د خوخي وړ محصولات د روسي څخه وارد کړي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنۍ اسعار سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او وی افغاني 2.5 پوله، یو یورو 2.90 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغاني او یو پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني شل پوله، زر هندي روپی 1.5 افغاني او زر پاکستانی روپی 1.75 افغاني.
ازادي رادیو او ریاو سمي ونړي والا موضوع ټاکل شوی دی. روختي نړي وال سازمان متخصصين نن د کووډ 19 استرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي. د ورسله هغه چې ډېر هی ودونه د یو شمیر هغو اندېښنو لکه چې په یو شمیر کسانو کې چې د واکسین ورکړل شوی دی ویني د غټه کېدو پیښې رامنځته شوې دي. د واکسین لکارولو ډډه کړې ده. نور به د ملالې بشیر پر رپورټ کې واورو.
د روختیا نړیوال سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د اکسفورد په هنتون په همکارۍ د برتانیې او سویډي شرکت جوړ کړو واکسینو از ترازینیکا څخه د استفاده نه دروي، خو ګڼو اروپایي ټولنې هیوادونو له دې واکسینه ډډه کړې ده چې ګواکې دا واکسین په وینه کې غوټې جوړوي. خو د روختیا نړیوال سازمان وایي په وینه کې د غوټې جوړېدو او استرازینیکا واکسین ترمنځ د تړاو هیڅ شواهد نشته، نو باید دا واکسین وکارول سي. د اروپایي ټولنې درو لویو هیوادونو فرانسې، جرمني او ایټالیا د مارچ په 15مه له دې واکسینه استفاده ودروله. وروسته پرتګال، اسپانیا، لاتویا او سلووینیا هم ورته اعلان وکړ. که څه هم تر اوسه داسې شواهد نشته چې استرازینیکا واکسین په وینه کې د غوټه جوړولو لامل کیږي، خو د مارچ په 14مه د دوشنبه په ورځ هالند هم لکه آیرلند، ناروې، بلغاریا او تایلند غوندې د استرازینیکا واکسیناسیون ودراوه. اروپای ټولنې د فایزر یا بایوټیک، مودرنا، استرازینیکا او جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړی دی او د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په ګډون نور واکسین څاري. د روسیې سپوتنیک وی واکسین جوړونکو د سې شنبه په ورځ د مارچ په 15مه نیټه وویل چې دوی په مهمو اروپایي ټولنې هیوادونو کې د دغه واکسین د جوړولو په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د استرازینیکا د نه کارولو پریکړه د مارچ په 15مه تر اروپایي ټولنې د باندې هم وغځېده او وینزویلا هم اعلان وکړ چې پر ناروغانو د اغیز په خاطر به دغه واکسین ته اجازه ورنکړي، خو دقیق یې ونه ویل چې څه ډول اغیز. وینزویلا تر اوسه د روسیې سپوتنیک وی او د چین سینوفارم واکسین کارولی. انډونیزیا هم ویلي چې د واکسین پروګرام ځنډوي. د اروپا د درملو ادارې هم د روغتیا نړیوال سازمان غوندې له خلکو د آرامېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر نه واکسین کېدل ښه دي. دغه ادارې زیاته کړې چې د استرازینیکا واکسین ګټه دا ده چې د کووډ 19 مخه نیسي او روغتیایي ګټې تر جانبي عوارضو ډېرې دي. په داسې حال کې چې د واکسیناسیون پروګرامونه روان دي، په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي چې د کورونا ویروس وبالا تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې دکانداران ورڅخه وړي افغاني ناخلي. دکانداران بیا وایي چې وړي افغاني ورڅخه صرافان ناخلي، صرافان په خپل وار سره ادا کوي، بانکونه ترې وړي افغاني ناخلي. دا چې د بانکونو مسولون څه استدلال کوي. نور بری ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال په دې رپورټ کې وورو.
شاپور شینوار د کونړ د مرور ولسوالۍ په غاخې کانډو کې سرتیرې دي. هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرته پوسټ کې دند لري. د پولیسو دې سرتیر راته یو موټي افغاني سکی و خودي چې نه پوهیږي څه پرې وکړي.
اولونه مې ماش واغسته، په ماش یې راته تقریبا نیم سلې راته چینج روپۍ راکړي دي چې پنځه ګونی او دوه ګونی دي، یوه ګونی هم پکې دي. افغانۍ زمونږ هویت هم ده او مونږ په ویاړو. خو دغه روپۍ چې دي دکانداران یې نه اخلي، ولو که سوالګر لې ورکه هم یې نه اخلي، نو مونږ اوس داسې حیران یو چې په دې روپو باندې مونږ څه وکړو.
لاسی کراچی چلوونکي او غریبکار کسان هم وای ډیر کله خلک د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولي شوي دي. سید ولی په اسداباد کې د چایو سماوار لري.
څوک بانکي په مشورې دغه کې دی ګونو دغه نو کې لچمونه څوک راوړي مونږ سب دا چې والے مې 5 روپو ته نه چې هغه دې مونږ لغونه یو ګونه دوه ګونه راکی هغه چې به کم دکاندار را ورکوم مونږ نه پته نه ورو دا مونږ غټه چارواکو ته دا هيله ده چې دا هم کی یې بيخي بند کی
دکانداران به وای لتی رو دو کالو یې وړو افغاني وباندې راکړه ورکړه کوله او کومستو زپکی نه و خو دا دوه میاشتې کېږي چې له دوی یې هم بانک نه اخلي نو ځکه یې دکاندارانو هم اخستل بند کړي دي عبدالخالق اسد آباد کی دکان لري
افغانو رواج فون ډیر خو موږ خوشاله هم چې اوس دغه شوی دي دا یو ګون او دغه چین څوک نه اخلي بانک هم نه اخلي صرافان هم نه اخلي او موږ څوک نه موږ د بستا دغه د ټیک بوتل هم دایته یو سره سپاتې
دوی وای په کونړ کې د پاکستانی روپیو پر ځای افغانۍ په خ ډول دود شوی خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې شته ستونزې لمنځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي ځکه چې ډیر زیانې عادي غریب کارو ته دی په کونړ کې د افغانستان بانک مسولین به وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي خو یو شمیر هټۍ والی د شخصي ګټو په خاطر درایج کېدو مخه نیسي په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان
دا دې لپاره دی چې هغه کوم مشکل چې په بازار کې دی د وړو پیسو او د یوګیز دوګیز پنځګیز هغه په دې باندې پوره شي او که چېرته منظم دکاندارانې واخلي مخترې واخلي هم د چا سره لس روپۍ به په جیب کې پاتې نه شي صفاس که زه ورکم او هلته بیرته سیل شراب را واخلي شراب بیرته ما ته را وړي کوم مقصد د پاره چې هغه مقصد حاصل نه شو د مشکل ټول دکاندار جوړ کړی دی
د کونړ والی وای چې د افغانیو ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته ویل
منګ شاروالی ته هدایت کړل چې نرخونه هم کنټرول کړي ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې پړې افغاني واخلي او د چلخ لاندې راوړي په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي ملي بانک هم مجبور مکلف ده هغه څوک چې ټیکس ورکوي مالیه ورکوي هغه کې هم باید د وړې افغاني دوی واخلي
د کونړ په ګډون د ډیورن کرخې سره پرتو اکثرو ولایتونو کې له تیرو دریو لسیزو خلکو راکړه ورکړه په پاکستاني روپیو کوله خو دوه کاله کېږي چې خلکو په کونړ او ځینې نورو ولایتونو کې د افغانیو کارول پیل کړي عام افغانان خوښتي چې پر خپلو ملي بانک نوټونو راکړه ورکړه کوي خو افغانستان بانک او نورو ښکېلو ادارو غواړي څو د افغانیو د ترویج د ملاتړ لپاره خپل اقداماتو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې راپورته کیدونکې ستونزې په وخت هواری کړي
ستاسو له پیغامونو
غلام حسن خان غیرت کوچای د لوګر لسمه ته صرف تماس کې موجود آزادۍ را دو ټول حکومت کر ماندانو ته سلامونه وایم او پس له سلامه د کوچانو چې کوم مشکل ده یو مشکل هم ده مشکل د موږ دغه ده چې د موږ مال چرونه په هر سیمه په هر ولایت کې غصب شوی دي لنج شوی دي او دوه مشکل دغه د ورور چې سکال ډیر زیات وچکالی روانه ده د کوچانو د سروي لپاره هیڅ غیا په افغانستان کې نشته نو موږ د ایله له مسولین لرو چې هر څوک دي باید د کوچانو مال چرونه ته کوچانو د سروي لپاره د خوراکي موادو یو همکاري کوونه کې د کوچانو مالداري ټول له طرف کې دوه سره مخامخ دی
د لپاره ولایت د بکاول کولای نه ده زموږ موږ په منځ کې چې د وچکلي د لاس موږ ډیر فازا دي او د حکومت صدا او خیش کې چې موږ سمره سره روانو چې موږ معلومه موږ په څنګه ټول برباد ولا دا سلام
زابل ناپی د زابل ولایت څخه ستاسو سره پانی کټیم زابل په ولایت کې یت فکر نه د سوي زمو د خورواريانو منځ کې سدي مکتبونه نه لري یو مکتب د غم د کرایې مکتب د کله درس وکړل نه وی د ټول علاقه خلک زمون اولادونه د تعلیم لپاره څو موږ دولت دا غواړو چې دغه چکی ونیسي او مکتبونه راته پاله کې وسلام
هلمند ولایت د بغلان ولسوالۍ د کمنګران د کلی په څنګه خبره هغه ګل ماما کوم د غدی د کلینیک حیاتان راوستوي د په لاس باندې ګولۍ او دوای ورکې موږ مریضان مشته نه راکې سلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
بل سبا د پنځشنبه په ورځ به موسکو د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. موسکو مخکې هم د افغان سولې په اړه د څو غونډو کوربه و. دا غونډه له هغو نورو سره څه توپیر لرلی شي؟
اجندا مشخصه نه ده او اسکو استن به ضرورت یې افغان وکړ چې وسته دې بند راغلي دي، مجبور ده خبره تر ته ورسي.
دا راز به د اپریل په میاشت کې استانبول هم د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د موسکو او استانبول غونډې به وکولی شي چې په دوحه کې د سولې بهیر اغېزمن کړي. وړاندې د ازادي راډیو په ځانګړي 25 دقیقې بحث کې مو پر دغو دواړو غونډو تمرکز کړی دی، خو اوس په افغانستان کې